ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته بیا حمزه عصمت څارون درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې ناټو وایي تر څو چې په افغانستان کې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي موافقه نه وي لاسلیک شوې، له افغانستان سره امنیتي موافقه نه لاسلیک کوي. د افغانستان د طبیعي زیرمو د څارې اداروي په 2000 ځایونو کې د قانونو لوټ روان دي. د دې او د نورو مطالبو ترڅنګ به 19 پروګرامونه هم لرو. شوان په شیبو کې او د غوړی اچار خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په مینونو کې وژل کیږي. د ایټالیا د سنا د مجلس مشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ، او یو ایراني مرکچی وایي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د دغه هیواد د اټومي پروګرام د موافقې د عملي کېدو پر څرنګوالي تخنیکی خبرې ورو پرمختګ کوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په مینونو کې وژل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه د ورځې لسګونه مینونه کشف او خنثی کوي. د نوموړي په وینا د دولت وسلوال مخالفان د مخامخ جګړې توان نه لري، او د هغه په وینا د بهرنیو کړیو په لارښوونه د سړک غاړې له مینونو څخه زیات کار اخلي. لزګونو کسانو پرون د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې مظاهره وکړه، او دغه تلې د دوو وژل شو خزو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. ملالۍ او فیروزه تیرونه د نامعلوم وسله ول لخوا وژل شوې. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې قاتلان سمدستي ونیول شي.
چې زموږ شته وژل کیږي پر څه باندې وژل کیږي؟ شو د پواله تان تر خالي به خځه زیاتې زموږ د ګردو ورن صدا خوښ دي چې دغه خلک ونیول شي. دا شته سخته سزا ورکول چې بل ورځ یې کارونه.
ملالۍ خون کې واو فیروزې په پولیسو کې دنده تر سره کوله. تر اوسه پورې چا د دې دوو خزو د وژلو مسولیت نه دی منلی. د ایتالیا د سنا د مجلس مشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. پیترو کراسو پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایتالیا به په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. ولسمشر حمید کرزي په دې کتنه کې له 2016 کال وروسته له افغانستان سره د ایتالیا د مرستو دوام مهم وبله. په هرات کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شبکه وایي یو شمیر زورواکي هڅه کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو له رایو څخه ناسمه ګټه واخلي. د دې شبکې په وینا د هرات ولایت په مختلفو برخو کې د غشان هڅې روانې دي. د هرات د ولایتي شورا د کاندیدانو د شبکې تنظیمونکي محی الدین نوري وایي دوی هڅه کوي چې د زورواکو د دې هڅو مخه ونیسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ، یو روپۍ 0.5 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1548 افغانۍ. یو ایرانی مرکچی وایي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د دغه هیواد د اټومي پروګرام د موافقې د عملي کېدو پر څرنګوالي تخنیکی خبرې ورو پرمختګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ایران خبری آژانس ایرنا خبری آژانس ته وویل تمه ده چې د سویس په جنوا کې خبرې نن دوام وکړي. عراقچی په خپله په دې خبرو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ګډون نه لري. د هغې موافقې له مخې چې د نومبر په 24 وشوه ایران منلی شه د لویدیزوالو له لوري د بندیزونو د نرمولو په بدل کې به لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره د خپل اټومي پروګرام ځینې فعالیتونه ودروي. د ترکیه صدر اعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د وستلو ګواښ وکړ. رجب طیب اردوغان پر بهرنیو سفیرانو تور پورې کړ چې د ته نږدې د حکومتي چارواکو پر ضد د پراخ فساد او بډو اخیستو په تحقیقاتو کې لاس لري. اردوغان وروسته له هغې ته ګواښ کړی چې د حکومت د دوه وزیرانو زمن د رشوت اخیستو او په دې برخه کې د اسانتیا د برابرولو په تور له نورو 24 کسانو څخه یو ځای ونیول شو. د ترکیه صدر اعظم د ورستیونی ونو پاکس عمل کې د انقری د پولیسو د مشر په ګډون 14 لوړ رتبه افسران له دندو لری کړي. اردوغان د فساد ضد تحقیقات د چټلو عملیاتو په نامه یاد کړي او ویلي چې دا کار د مارچ میاشت له سیمه ایزو انتخاباتو د مخه د حکومت د بدنامولو په هدف ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د عراق په انبار ولایت کې تېره ورځ د دوه لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان ووژل شوي. تورن جنرال محمد الکروی او د پوځ یو بل لوړ رتبه قومندان په انبار کې د القاعده شبکې د یو پټن ځای پر ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د عراق په فلوجه ښار او د دې هیواد په شمال کې د تېرو ورځو په نورو پیښو کې لږ تر لږه شپږ سرتیري د وسلو والو په حملو کې ووژل شوي. د هغو 200 کسانو چې په 1981 میلادي کال کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي وو، د 25 تلین مراسم تېره ورځ په امریکا او برتانیا کې ترسره شول. دا کسان په هغې مسافر وړونکې الوتکې کې ول چې د سکاټلند د لوکربي ښار په د پاسه د یوې 14 په ترڅ کې نسکوره شوه. د پان امریکن د هوایي شرکت د دې الوتکې د چاودېدو د پیښې اکثره قربانیان امریکایان ول. د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر القذافي رژیم په 2003 میلادي کال د دغې الوتکې د منفجر کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. او دوه امریکایي فضانوردانو له نړیوال فضایي سټېشن څخه خراب شوی پمپ لرې کړ، خو د نوي پمپ د نصبولو کار تر راتلونکې سه شنبې پورې به وځنډول شو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا چارواکو وویل چې د یو فضانورد د فضایي جامو د ستونزې د لرې کولو لپاره هم زیات وخت ته اړتیا لري. د دوی په وینا د ستونزه جدي او خطرناکه نه ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاس په جی او و دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. په دې خبرونه کې اورئ، د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو په 10 میاشتو کې 3.5 زره ماینونه شنډ کړي دي.
تاسو څنګه بهرنیان چې دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ په جبې کې، تاسو نشو کولی چې امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړئ، خو تاسو دپاره اسان لاره دا ده چې ماینونه وکاروئ.
د افغانستان د طبیعي زیرمو د څار اداره وایي په 2000 ځایونو کې د قانونو لوټ روان دی.
کرومایټ د تقریبا 2000 ټنه هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي.
د قانونو وزارت وایي د لوګر د عینکو د مسو پر کان کار نه دی ځنډول شوی. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوریا چار د افغانستان حکومت وایي په مخامخ جګړه کې د ماتیدول عمل طالبانو د بهرنیو کړیو په لارښوونه د سړک د غاړې د ماینونو د کارولو تاکتیک ته زور ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د سړک د غاړې ماینونه په اکثرو مواردو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لوی عامل دی. دا په داسې حال کې دی چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان د جګړې د قربانیانو لویه برخه د دې هیواد عام خلک دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړک د غاړې ماینونه د افغان امنیتي ځواکونو او د عامو خلکو لپاره یو لوی ستونزه ده. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم چې افغان امنیتي ارګانونه په ورځني ډول ګڼ شمېر ماینونه کشف او خوڅه کوي، خو بیا هم زیات شمېر ملکی وګړي د دې ماینونو ښکار کوي.
لوی ستونزه په افغانستان کې اوس د طالبانو دغه ماینونه جوړ شوي دي او دوی هم دغه جنایت ډېر په شدت باندې دوام ورکوي. او متاسفانه هغه بهرنیان چې دوی ته وایي چې تاسو لاړ شئ په جبې کې، تاسو نشو کولی چې امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړئ، خو تاسو دپاره اسان لاره دا ده چې ماینونه وکاروئ.
د صدیق صدیقي په وینا افغان امنیتي ځواکونو په 13 میاشتو کې د هیواد په مختلفو برخو کې شاوخوا 3.5 زره ماینونه کشف او خنثی کړي دي. افغانو د نړیوالو ځواکونو مشران په وار وار وایي چې د دولت له سوال مخالفان د مخامخ جګړې توان نه لري او د سرک د غاړې د ماینونو له تکتیک څخه ګټه اخلي. د غرض د ناټو ځواکونو په وینا د دوی سرتیرو ته اکثره مرګ شوبله هم د سرک غاړې په چودونو کې رامنځته کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په داسې حال کې چې پروان میلادي کال کې د ملکي تلفاتو شمیره زیاته شوې ده، د دې مرګ ژوبلې زیاتره قربانیان د سرک د غاړې د ماینونو ښکار شوي دي. د روان کال په وروستیو څو میاشتو کې د غزنی او قندهار ولایتونو په ګډون په زیاتو سیمو کې د ملکي خلکو د سپرلیو په موټرو د سرک د غاړې چاودنې شوې دي چې د ماشومانو او ښځو په ګډون یې لسګونه ملکي وګړي وژلې دي.
په افغانستان کې پر طبیعي زیرمو د څار شبکه وایي که دولت د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی ونه کړي نو په هیواد کې به ناخوالې او وسلوالې شخړې نورې هم ډېرې شي. دې شبکې په کابل کې پرون خبري اعلانو ته وویل د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې یو شمېر جګپوري دولتي چارواکي، سیمه ییز پولیس، د ملي شورا ځینې غړي او وسلوال مخالفان لاس لري. په دې موضوع د
پر طبعي منابعو د څار د شبکې غړي وایي همدا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه د قانونو د غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو د قاچاق له امله دوام لري. د شنبه پورز د دې شبکې غړو وویل چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي، سیمه ییز پولیس او وسلوال مخالفین لاس لري. پر طبعي منابعو د څار شبکې یو غړي جاوید نوراني ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه هر ورځ په زرګونو ټنه قیمتي ډبرې ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
تقریبا 2000 ټنه هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي. داس خلک هم ستاسو دغه نه ګټ اخلي چې مخالفو ډلو نه دي. تقریبا 5000 ټنه سنگ زغال د افغانستان نه استخراج کیږي.
په کوی صافي کې جګړه په مدن روانه ده، په بدخشان کې جګړه په مدن روانه ده، خوست کې جګړه په مدن روانه ولې کرومیټو باندې وکیلان په دې کې دخیل دي، په محلي پولیس ډیر په دې کې دخیل شوی، یا امنیت نشي یا مستقیم استخراج کوي.
پر طبعي منابعو د څار شبکه له افغان حکومت غواړي هغه 1400 شرکتونه او اشخاص دي محکمې ته وپېژني چې د قانون وزارت یې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لیست خپور کړی و. دا د هغو شرکتونو او اشخاصو لیست دی چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندنو تورن دي. پر طبعي منابعو د څار شبکه یو کال مخکې جوړه شوې او 13 مدني ټولنې په کې غړیتوب لري. د دې شبکې غړي وایي یوازې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې 240 ځایونه په غیر قانوني ډول قانون کیندل کیږي چې څوک مخنیوي نه کوي. په منابعو د څار شبکې د انتقادونو په اړه تر اوسه د کورنیو چارو او قانون وزارتونو مسؤلینو څه نه دی ویلي، خو د قانون وزارت مسؤلینو څه وخت مخکې ویلي و چې په ځینو سیمو کې قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د قانون وزارت پر خپل انټرنیټ پاڼه د هغو ځایونو، شرکتونو او اشخاصو نومونه اعلان کړي و چې په غیر قانوني ډول کان کیندنو کې لاس لري. د قانون د غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې د ملي شورا پر ځینو غړو هم تور لګول شوی. د ولسترګي منشي انجینر سید اکرام ازادي راډیو ول چې دغه تورنه نردوي او نه هم مني.
زه دا موضوع نه تاییدولای شم او نه ردولای شم. تاییدولو په معنا ده د ولسی جرګې اداري هیئت سره داسې کوم اسناد جوړ نه لري چې احمد یا محمود په دغه مسایلو کې لاس لري، او نه ردولای شم په دې چې موږ د مختلف ولایتونو استاد لرو، کېدای شي چې بعض اشخاص پکې همکاري ولري یا دخالت ولري.
پر طبعي منابعو د څار شبکې د غړو په نظر د افغان دولت لخوا د قانونو د قانون د مسودې نه تصویب هم د دې سبب شوی چې په غیر قانوني توګه قانون وکیندل سي او قیمتي ډبرې نور هیوادونو ته قاچاق سي. د امریکا د جیولوژي د ادارې د یوې سروې له مخې افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانون لري چې په راتلونکي کې به د دې هیواد د کورنیو عوایدو لویه برخه وي. خو دا معلومه نه ده چې افغانستان به د خپلو دغو طبعي زیرمو څخه د خپل اقتصاد غښتلتیا لپاره ګټه واخیستلی سي او کیا.
په لوګر کې د عینکو د مسو کان د پروژې په اړه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لوړ پوړي هیئت د لوګر ولایتي ادارې او د سیمې اوسیدونکو د رسنیو له لوري د دې پروژې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل او د ګڼو رسنیو استازو ته په سیمه کې د کار او فعالیت ورښودلو ترڅنګ وویل چې د دې پروژې کارونه له ځینو خنډونو سره سره له پلان سره سم پرمخ روان دي. په دې اړه نور جزئیات لسمی د اوسری رادیو د خبريال داوود تپان پراپور کې ووري.
13 ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت او لوګر ولایتي چارواکو د وی غونډې پترڅ کې چې د عینکو مسکان په ساحه کې جوړه شوې و، په رسنیو کې د عینکو مسکان په اړه خبر شوې معلومات ناسم و بلل. د قانون او پټرولیم وزارت تخنیکی او مسلکي موین انجینر نصیر احمد دورانی وویل هغه راپورونه چې په 13 ونه کې د ډلې زو رسنیو لاله خبر شوې دي چې د عینکو مسکان پروژه نه کم شوې ناسم دي. د وویل ساحه ته د میډیا د استاد ورغښتلو وازینه هدف او موخه په سیمه کې روانو کار کارونو پرمختیاو څرګندول او نړیوالو ته دا ورخودل دي چې د دوی د پروژې کارونه له پلان سره سم پرمخ ځي. دا جوړ شوی غونډې په ترڅ کې دوراني په رسنیو کې ټولې خپرې شوې خبرې رد کړې او ویې ویل دا پروژه چې له چینایانو سره یې قرارداد شوی دی عملا تر کار لاندې ده او په خپله چینایان په کار بوخت دي. دلته یې کورونه او د کار دفترونه موجود دي.
آوازې دي چې د مادن د مس معایناک ولوېده وو، چینایان ووتل او دا مادن کاری ودرېدله. اول خو داسې چینایانو د رئیس د پروژې د مسترلو دغه ټول تعمیرات چې وینې دا دوه بخښې دي، یو څه دفاتر دي او څه د دوی د کورونه پکې دي او دا ټول ډک دي. خو دا خبر خو سوه دروغ، ځکه تاسې ګورئ چې هم چینایان شته، همې کورونه شته او همې دفاتر دي کار.
دا هم ویل په دې پروژه کې پرتې ټولې ستونزې وار په وار هوارې کړې دي، خو اوس چې له کومې لویې ستونزې سره مخ دي هغه د لرغونو آثارو موندل او په مسلکي ډول کیندنکاری ده. دا لوګر والی نیاز محمد امیری بیا د یادې پروژې د شوي قرارداد نیمګړتیاو ته په اشاره وویل چې که چیرته په قرارداد کې د کار پر مهال د لرغونو آثارو د موندل کېدو او په سیمه کې د پخوانیو وختونو څخه راپاتې وخت ماینونو ته اشاره شوې وای، ښایي دا پروژه له داسې خطر سره نه وای مخ شوې. نوموړی د دې کارونو د ځنډېدو یوازینی لامل په سیمه کې د لرغونو آثارو په زیاته پیمانه پیدا کېدل او د پخوانیو وختونو څخه په ځمکه کې ښخ شوي ماینونه ګڼي.
لویه موانع چې مخکې تر قرارداد نه دې ته توجه نه وسوي یا دا شی په نظر کې نه ونیول سوی، دغسې تصادفي به حساب پیدا سو، هغه د اثار باستاني مسله وه، تاخیر دې کار. دوهمه مسله د مین حالات په دغه انداز کې لکه دا اوسې مین موجود و یا د مین سره چې کومه مقابله وسوه، دا د قرارداد په امضا کولو کې په ابتدا کې وجود نه درلود. یوازنی مشکل د باستاني آثارو استکول دی.
د عینکو مسو کان د پروژې د ستونزو د اواري په اړه جوړه شوې غونډه کې د لوګر ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وویل چې دغه پروژه د بهرني سیاست ښکار شوې، نه د کارونو د ضعیفوالي. دی وایي
مارک باوډن د ملل متحد د خاص نماینده معاون ده، هغه په ولایتي مجلس کې همداسې یو مجلس و، مطبوعات موجود و چې د میس د مارکیټ خبره یې وکړله او دا یې کوچنیانو راړوله. دا د افغانانو نه ده، موږ یې ولایتي اداره، د لوګر خلک، د لوګر ولسونه او افغانستان خلک د دې فعالیتونو نه له دغه سرمایه‌ګذارۍ نه چې درې نیم سوه میلیون ډالر نه جګېږي د چین د خلکو مننه کوو، دا تاییده وو. مګر دغه تبلیغات د مطبوعات هم نه دي، دا د سیاسي لحاظه د بل جنار را درس کیږي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې مخکې په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د عینکو مسو کان پروژې کارونه په نړیوال بازار کې د مسو د بازار کموالي له امله په ټپه درېدلي او چینایان غواړي د دغې پروژې کارونه ودروي. دا یادونې وړ ده چې په سیمه کې له روانو تخنیکي چارو او د چارواکو له نظرونو داسې برېښېدله چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دې پروژې کارونه تر ډېره په مخکې لاړ شي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نفتی موادو او غاسو د شرکتونو سراسري ټولنوي افغان حکومت د محل ترکمنستان څخه د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل دې کار د نفتی موادو لسکونو شرکتونه زیانمن کړي او په هیواد کې د پټرولو بیه لوړه کړې ده. که څه هم د سوداګرۍ وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو غزنفر شرکت وایي چې له دوی پرته اته نور شرکتونه هم له ترکمنستانه تیل واردوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د نفتو او غازو د شرکتونو سراسري ټولنه وایي چې افغان حکومت د اقتصادي مافیا ملاتړ کوي او د پټرولو ټول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي دي. د دې ټولنې مشر ازرخ حافظي وایي چې د کار د نفتي موادو څخه باندې سل شرکتونه د سیالۍ له ډګره وستلي او د هغوی پانګونه یې له خطر سره مخ کړې ده. ښاغلی حافظي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دا اقدام د اقتصاد د پیاوړتیا او د آزاد بازار له اصولو سره په مخالفت
سوداګری وزارت 15 لکه ټنه پټرول واردات په انحصاري ډول غزنفر شرکت ته ورکړي. له موږ سره د سوداګری د وزیر په لاسلیک دا سند موجود دی. د فلشپر داسې شرکتونه دي چې دا مهال د نفتي موادو په تولید، توزیع او ترانسپورت کې فعالیت کوي. د شرکتونو په ټول افغانستان کې 3.5 ملیون ډالر پانګونه کړې. دوی د رقابت څخه لرې پاتې شوي او بیې لوړې شوي.
افغانستان دا مهال د نورو نفتي موادو ترڅنګ په کال کې 15 لکه ټنه پټرول ولته ارتي الری چې د حافظي په خبره ټول واردات غزنفر شرکت کوي. خاغلی حافظي دا هم وایي چې غزنفر شرکت دا مهال د پټرول په نوم افغانستان ته پریماګول نفتی مواد راوړي چې استعمال چاپریال او موټرو ته ډیر زیان لري. د نفت او ګازو شرکتونو د ټولنې د اعتراضونو وروسته له هغې راپور ته شول چې وزیرانو شورا تېره اونۍ غزنفر شرکت ته بیا د پټرولو د واردېدو او تصفیې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د غزنفر شرکت فعالیتونه پر دوی د یو لړ لګېدلو تورونو له امله درول شوي وو. د پټرولو د بازار د انحصارولو په اړه مو هڅه وکړه چې د سوداګرۍ وزارت نظر راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. خو د غزنفر شرکت مشر محمد اسماعیل غزنفر دا ادعا رد کړه او وی ویل د دوی ترڅنګ اته نور شرکتونه هم له ترکمنستان او روسیې څخه پټرول راواردوي. ښاغلی غزنفر ازادي راډیو ته وویل چې د نفتي موادو په واردېدو کې هیڅ ډول انحصار نشته.
دا مهال په مجموع کې اته شرکتونه له بهرنیو هیوادونو څخه نفتي مواد راواردوي. ترکمنستان کې هم دا شرکتونه لسګونه قراردادونه لري. زموږ له شرکته پرته اته نه نور شرکتونه هم دا مهال له ترکمنستان او روسیې څخه د پټرول په ګډون نفتي مواد واردوي. په ترکمنستان کې هیڅ چاته د موادو د اخیستو ممانعت نشته. هر څوک کولی سي مواد واخلي او هر هیواد ته چې زړه وي یو یې سي.
ښاغلی غزنفر وایي دا مهال ټي ایم، آسیا انټرنیشنل، خیرخوا، فراهی برادرز، فواد، یما او کامګار شرکتونه له ترکمنستان او روسیې څخه پټرول واردوي. اسماعیل غزنفر هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګواکې د پریماګون په نوم نفتي مواد چاپریال او موټرو ته زیان رسوي. نوموړی وایي چې پریماګون نیمه خام پټرول دی چې د سټانډرد ادارې منلي او د ډیزل او پټرول نه یې د زیان اندازه کمه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې برخه کې به د نفتي موادو د شرکتونو د ټولنې او غزنفر شرکت خبرې مستند وي، خو دا هغه موضوع ده چې ځواب بیا هم باید سوداګرۍ وزارت ورکړي. د پټرول د انحصاري واردېدو په اړه د غزې د نقص سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په هیواد کې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوي او په اړه یې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
او وسم زبیر جمندر توای چې د کابل نننیو ورسپانو څلیکلی
د کابل چاپ ورسپانو لنور مسایل سربیره په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه تحلیلي مطالبه او تبصری خبرې کړي. محور ورسپانو خپل سرمقالی کې دا مسله څېړلې چې د امریکا کانګرس د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې جګړې ته 80 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي دي. د سرمقالی په یو برخه کې راغلي لدی ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپل جګړې دوام ته ارزښت ورکوي او هغه خبرداري رښتونه نه دي چې وای خپل ټول ځواکونه بل افغانستان څخه وباسي. محور لیکلي امریکا په داس حال کې یو ځل بیا د افغانستان جګړې ته 80 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي چې د یوې سروې لمخې 80% امریکایان د افغانستان د جګړې په اړه منفي نظر لري. د سرمقالې په پای کې راغلي په افغانستان کې د لګښتونو د راکمولو لپاره امریکا باید د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري وکړي، هغه څه چې افغان دولت او افغانان تل غوښتنه کوي. ملي ارمان ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې کابل ته د شاهزاده کریم اغا خان سفر چړلی. په مطلب کې راغلي نوموړي په خپل دې سفر کې ولسمشر حامد کرزي ته د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر مهم پیغام له ځان سره راوړی. ملي ارمان لیکلي اغا خان له ولسمشر کرزي سره نږدې او دوستانه اړیکې لري او د هغه سفر کولای شي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو پر سر روانه لانجه حل کړي. په مطلب کې راغلی کریم اغا خان یوازې د اسماعیلیا مسلمانانو یو شتمن مشر نه دی، بلکې په نړیواله سطح د نفوذ خاوند دی. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت څېړلی. د ویسا په سرمقالې کې راغلی د پاکستان او طالبانو په ګډون په سلګونو وسلوالو د کونړ په شلتن درې کې په یو کلي رغل وروړی، کورونه سوځولي او هلته پاتې شوي دي. ویسا همدارس د هلمند د سنگین ولسوالۍ په سروان کلا کې د ملي اردو دوی قومندان او طالبانو ترمنځ اوربان ته اشاره کړې او ویلي دي د دې اوربان د راتلونکي په اړه هم اندېښنې موجودې دي. ویسالی کلی اوس چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د هوا او ځمکې واکلري، ولې په داسې مواردو کې د افغان ځواکونو لاسنیوی نه کوي؟ د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې له همدې عمله باید امریکا د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو مخکې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره تضمینونه ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې د سولې پروسه څېړلې. هیواد لیکلي که د طالبانو لخوا د ملا برادر د مرکشي په توګه د ټاکل کېدو مسله رښتیا وي نو د هرکلی وړ ده. ورسپانې دا د افغانستان د دولت د فشارونو نتیجه بللې چې بلاخره پاکستان اړ شوی د افغان طالبانو مشرتابه د سولې د خبرو لپاره د یو پلاوي ټاکلو ته مجبور کړي. هیواد لیکلي د پاکستان د ملي امنیت د شورا په وروستۍ غونډه کې هم د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاریو ته دوام ورکوي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای او لوستلې شي ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. افغان او ناټو چارواکو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ماموریت څرنګوالي په اړه سر له پرونه خبرې پیل کړې. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي وایي تر څو چې کابل او واشنگتن په خپل منځ کې امنیتي تړون نوی لاسلیک کړي، ناټو به له افغان حکومت سره د 2014 کال څخه وروسته ماموریت په اړه موافقه بشپړ نه کړي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس وړاندې کوي.
د ناټو مقامات وایي د دې تړون او د افغانستان ترمن موافقه چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د متحدانو د پوځي حضور څرنګوالی ټاکي، په زیاترو برخو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ته ورته مقررات لري. خود ناټو عمومي منشي په ډاګه کړی چې تر کومه پورې کابل او واشنگتن په خپلو کې امنیتي تړون نوي کړي، ناټو به هم له افغان حکومت سره خپل موافقه لاسلیک نه کړي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویل د افغان حکومت او د دې تړون ترمن د خبرو د پیلېدو هدف له وخت څخه ګټه پورته کول دي. راپورونه ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د حضور د مشخص کولو په هدف خبرې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین سپنتا او د ناټو د ملکی استازي مورتیس یوخیم ترمنځ ترسره شوې دي. د افغانستان او ناټو ترمنځ د موافقې په صورت کې به د دې تړون له اتونې ولې تر 2000 پورې سرتیري له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې ځواک ماموریت به د افغان امنیتي قوو روزنه او هغوی ته لازمه سلام مشوره ورکول وي. دا ناټو سرمنشي ویلي د کابل او واشنگتن ترمن د امنیتي تړون کېدل به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د روزون کې ماموریت لپاره د پلان جوړولو زمينه او چوکاټ برابر کړي. دا ناټو مقامات ویلي کابل سره د موافقې په صورت کې به دا تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څلور پوځي اډې جوړ کړي. افغان ولسمشر له هند څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ټینګار وکړ چې تر کومه پورې امریکا د افغانستان د سولې لپاره عملی ګامونه نوي اخستي او د افغانانو د کورونو تالاشي بند کړي نوي، د باور سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړي. اخوا بیا په اروپا کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډ لف پر روانه اونۍ کې په برلین کې ویل چې امریکا له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو وتلو ته اړ شو، نو دا کار به یو مشخص وخت ته اړتیا ولري چې د دې پوینا دا هغه مسأله ده چې ولسمشر کرزی سمنه ده درک کړي.
یو شمیر افغانان وایي د افغانستان عدلیت لپاره پرمختللي وسایل نه لري او پیچلي جرمونه او پیښې نشي څېړلی. د افغانستان د عدلیت د ریاست مسؤلان مني چې پوره امکانات نه لري، خو وایي د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. معصوم میوان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جرایمو کچه لوړه بلل کیږي، د جرایمو د څیړلو او معلومولو لپاره پکې د عدلي طب امکانات کم دي. عام خلک او مربوطه حکومتي ادارې د ځینو پیښو د څیړلو او معلومولو لپاره د عدلي طب مرکزونو ته ورځي، خو ځینې افغانان شکایت کوي چې د پوره مسلکي کدرونو او وسایلو د نستوالي له امله عدلي طب پیښې سمې نه څیړلای. د کابل ښار اوسیدونکو زلمی هم دا شکایت کوي.
ولې قضیه داشتیم مربوط ته بدلی میشد زمانی که ما مراجعه کردیم.
موږ یو قضیه درلوده چې عدلی طب پوری تړلې و. کله چې وارغلو نو دا چې هلته مسلکي خلک نه او په سمه توګه قضیه نسبه تشخیص کولای، نو هاته قضیه بل ډول تعبیر سو.
په نړۍ کې عدلی طب د طبي مړینو پټو وژنو جنسي تیریو او نور پیچلو جرایمو او پیښو لپاره مهمې څیړنې کوي چې تر څیړنو وروسته د ډیرو پیښو لاملونه روښانه کیږي او د جنایي ادارو کارونه اسانه کولای شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیزاده ازادي راډیو ته وویل په تیرې وکال کې په څو ولایتونو کې د قتل پیښې 40% ډیرې شوې دي، خو هغه وایي د عدلی طب ریاست د جرایمو د څیړلو لپاره پوره امکانات نه لري.
و پیشرفتی که در سایه تکنولوژی وجود
د جرم د شرایط او هغو پرمختګونو په پام کې نیول سره چې د مرموز وژنو او ټکنالوژي په برخه کې موجود دي، هغه کارونه چې د عدلی طب په برخه کې ډیر کم دي. په اکثر ولایتونو کې د عدلی طب خدمات نشته او په مرکز کې هم چې باید ډیر پرمختللي معاینات وسی تر اوسه هیڅ کار هم نه دی شوی.
شغلی سید زاده وای د کورنی چار وزارت لنړیوال ټولنې سره یو ځای کوشش کوي چې په وسایلو سمبال لابراتوارونه جوړ کړي او د ډي ان ا د معلومولو لپاره هم متخصص کسان روزلی دي. بلخو ته افغانستان د عدلی طب رئیس وای د قتلونو په شمول اوس دوی ته دوه برابر زیات جرمی پیشي د څیړلو لپاره روزپارل کیږي. د ډاکټر فرید رحیق په وینا دوی هغه پیشي د نشو شواهدو او مدارک پر اساس څیړي چې دوی تراجی کیږي. نو موري د امنیت د عدلی طب مرکزونو کې ستونزې ستا، خو وای د حل لپاره
کوشش کوي.
لابراتوار ډي ان ا مام فعلا تجهیز او تکمیل است ولی متاسفانه نسبته
زمر د ډي ان ا لابراتوار هم په بشپړه توګه چمتو دي، خو له بده مرغه چې د مالیکولر بیولوژیست کده د نشټون لامل موونس وي کولای چې هغه فعال کړو. په نږدې راتلونکي د لوړز دکړو وزارت سره تفاهم نامه لاسلیک وو چې تر یو ځای به د تخصصي کادر سنځي هم حل کړي.
هڅه مو وکړه چې د عدلیتي په برخه کې د موجوده ستونزو په اړه د عام روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. له افغانستان سره د میلیارډونو ډالر مرستو سره سره اوس هم د حکومت ځینې مهمې برخې بیرته نه دي رغول سوي. عدلیتي یو له دغو برخو څخه دی چې خلک د عام روغتیا پر وزارت انتقاد کوي چې دا څنګه یې په پوره مجهزو وسایلو او مسلکي کادرونو نه ده سنبال کړی.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. ساعت لس نیمه بجې دی. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو کې وژل کیږي. لزګونو کسانو پرون د اورزګان ولایت په مرکز ترینډ کوټ کې مظاهره وکړه او د غلطې د دوه وژل شوو ښځو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ایټالیا د سنا د مجلس مشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. د ترکیه صدر اعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د ویستلو ګواښ وکړ. د راپورونو له مخې د عراق په انبار ولایت کې تیره ورځ د دوه لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د هغو 200 کسانو چې په 1980 میلادي کال کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي وو د 15 ترین مراسم تیره ورځ په امریکا او برتانیا کې ترسره شول. او دوه امریکایي فضانوردانو له نړیوال فضایي سټیشن څخه خراب شوی پمپ لري کړ، خو د نوي پمپ د نسولو کار تر راتلونکو سه شنبه پورې وزنډول شو.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې د غوړی اچار د وخت کموالی لکبل د ژوند رنگونه نن نشو خبرولای.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه ومنئ. په افغانستان کې ډیری بالای سرونه په هسکو غونډیو آباد دي. یوازې دوه بالای سرونه داسې دي چې خارونه هم لري، یو د کابل او بل د غزنی بالای سر. د نن په خبرونه کې د کابل بالای سر په اړه معلومات اورئ. دا بالای سر کله جوړ شوی دی، خارې چیرته وو، څنګه اولی رنګ شوی دی، بل مطلب مو له بالای سر سره څیرمه د حشمت خان کول په اړه دی چې زه ومان او وږمه راشدي به یې درته وړاندې کړو.
خدر منو اوریدونکو، د کابل بالا حصار د جوړېدلو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تاریخ لیکوال وایي چې تر بالا حصار لمخه پر دې غونډه د بودایي دین مرکزونه آباد ول. نور معلومات به پوهان استاد رزقی نړیوال راکړي.
فعلا اوس که مونږ تحقیقات کوو، اکثریت بالای سرونه د افغانستان مخکې په شکلونه دا مذهبي مراکزو بهترین او ډیره غټه نمونه مونږ د لوګر د خروار بالای سر نومره لرو.
د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع هم دا بالای سر لرغونی بولی.
د کابل بالایسار ډیر لرغونی دی. په دې بالایسار کې د بودایي دورې آثار هم خوندي دي، شته دي. د کابل ودانۍ تر ډیره وخته د کابل په شمال کې نه، ځکه چې دا سیمه د تروبو لاندې وه او بیا کله چې اوبه وچې شوې دلته کورونه جوړ شو.
ښاغلی نړیوال وایي چې د بالایسار لومړی هسته د یفتلیانو په دوره کې ایښودله شوې ده.
هسته د بالایسار د پنځمې میلادي پیړۍ کې د پخپله د یفتلیانو د خوانه دا جوړیږي. دلته د بالایسار هستګ دی د دې لپاره چې بالایسار وساتل شي چې دروازه او اسمایي دغه هم جوړیږي. وروسته چې مثلا د اسلام لښکرې د لوګر د لارې نه د غزنی د لارې نه کابل ته پدې راځي، بالایسار په سلطه د سپاریانو کې راځي. پخپله رتبیل شاهان هغه راځي خروار ته، لوګر ته، او دغه ځان اشتقامي کلا جوړوي او دغې نه بالاخره ځي
بابر. د کابل په بالایسار کې څه کم دوه کاله تیر کړي دي او د دې بالایسار په وصف کې دا بیت مشهور دی: بخور در ارګ کابل می بگردان کاسه پی در پی، که هم کو هست و هم دریا و هم شهر است و هم صحرا. د ښاغلي نړیوال په وینا مختلفو شاهانو له دې بالایسار نه د مرکز په توګه استفاده کړې ده.
تراغین روسته سفاریان راځي، سفاریان روسته مثلا غزنویان راځي، غوریان راځي، غوریان روسته دغه سلسله چې راځي هر یو په خپل ذات کې په بالایسار کې یو حاکمیت لري چې خبره بالاخره د مغولو کورنۍ ته راځي چې هغه عبارت د اولغبیک دی. اولغبیک په خپل د کابل سره خاص علاقه مندي لري. د دې لپاره چې بالایسار ښار بوبو خاون شي، د وساته کپو واسطه باندې بالاجوی ویل راوستل دلته نه راغله. سوسن بابر دلته خاص علاقه د کابل سره لري. دلته مثلا آبادی رزی دی شاهانو په وخت کې سال په توګه د بالایسار دغه حصارونه چې مونږ ګورو، دغه برجونه چې مونږ ګورو، دا په خپل د شاه جهان په واسطه د چوناو د ګچ په واسطه باندې دا په اخر جوړ شوی دی چې دا سلسله بالاخره رزی د احمد شاه کبیر د وخت پورې چې هغه دلته بالایسار کې کوي، هغه دون آبادی دلته نه کوي، په خاطر دا د شیر دروازې غرونه هغه مرمتکاری کوي او هغه دروازې چې مونږ د کابل د ښار دروازې تثبیتولی شو د دې نه دیوال لا چاپېره چې پلازمینه د تیمورشاه دورانی په وخت کې د احمد شاه کبیر د روحي پیسامانه دلته راځي او بالایسار د دوهم ځل لپاره دا په خپل یو مرکزیت پیدا کوي، د یو مملکتو حتی د یو امپراتوري مرکزیت پیدا کوي. نو بنا ان دلته د یو ښار هغه واقعي بڼه جوړوي.
د ښاغلي رفیع په وینا د تیمورشاه دورانی په وخت کې چې پایتخت له کندهار نه کابل ته انتقال شو، د کابل بالاحصار بیا ورغول سو او د ارګ په توګه استفاده ترې کېده.
کله چې تیمورشاه کابل ته راغی هغو هم بالایسار د سره ترمیم کړه او همدلته د افغانستان د حکومتونو مقر یعنی ارګ همدلته جوړ شو چې د شریلی خان تر وخته پورې د کابل پادشاهان همدلته اوسېدل او همدلته ژوند کاوه. بالاخره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د نوي ارګ په جوړېدلو سره بالایسار نه د دولت مقر را انتقال شو. البته بالایسار ډېرې سړې دلی دلی خوسن دی ارغلونو په وخت کې ډیر توت شوې دی. انګریزانو چې په 1909 کال کې په کابل یرغل وکړ، همدلته میشت شول چې افغانانو په همدې ځای کې ورسره مبارزه وکړه او ماتې ورکړه.
د کابل بالاحصار د تاریخ په اړه مولاند معلومات واوریدل. ښاغلی نړیوال ورته وایي چې دوهم بالاحصار چیرته آبادو؟
په افغانستان کې منګه ډیر زیات بالایسارونه لري. په دې ټولو بالایسارونو کې دوه ځایونه دي چې هغه دوګانګي بالایسارونه دي. دا جملې نه یو غزنی دي چې غزنی هم پاسنه بالایسار او زور بالایسار دوه بالایسار لري، کابل هم دوه بالایسار لري. نو د دې بالایسار دغه حدود د دې مشخصه د دې یو بل جلا کول په خپل کوزه سر دی خو یو بشي دغه پاسار بالایسار کابل و رویدادهای تاریخیان پغی کړي. همدارنګه تزکی بابوري چې د بابر د یاداشتون یو کتاب دی پاغه کې هم د دې حدود تثبیت شوی دی. هغه دواړه وایي چې پاسنه بالایسار چې په خپل د قلا په نوم باندې، د ارګ په نوم باندې، د کواندیش په نوم باندې یادیږي چې هغه ته کتنه بالایسار یا قلای پخته ورته وایي. نو دې کې څو ځای راغلي دي چې قلای پخته یا بالایسار پایین په طرف شمال قلا هستن. مونږ ته لاندینه بالایسار چې دی هغه محوطه ډیره نه لري، یعنی حصار نه لري دیوال. دا سوال چې ولې مثلا دا حصار نه لري و غیسال، د دې سوال جواب دا دی چې په خپل دلته یو جوهر خندق موجود او د جوهر خندق نه وروسته یو دیوال موجود. نو البته فقط د تیرو د پرما فریزخانی موجود وي، بل دوه پخې دروازې لري چې دروازه عمومي و چې عبارت د شاشهي دروازه ده چې په شپګونو مونږ یادېږي، دروازه شهر ده چې په غر کې واقع و چې او ګر چاپې د دې نه یو جوهر خندق و چې سوریم ډیرو او هم په ډیرو په خندق باندې څوک راتېرې دي. نو دلته ضرورت د حساب نه و.
د ښاغلي نړیوال په وینا لاندینی بالاحصار په هوار آبادو او 1500 کورونه لرل.
څنګه د دې ځمکه هواره وه نسبت په اسانۍ بالای سر ته، او د اوبو د رارسولو شبکې هم دې ته اسانه وي. د دې هواري هم ډېره زیاته وه. په دغه هوارۍ کې قصرونه، دیوانخانې، جادې، په دغه کې زیارتونه، حتی کلیسا، جومات، دا څه آبادي چې په یوه ښار باندې تمامېږي هغه په دغه کې زیاتېدلی شو. ډېر زیات قصرونه وو کې مثلا د شاه زمان په وخت کې قصر چل ستون و، چې موږ په کابل کې دوه چل ستونونه لرو، چې یو دا چل ستون دی، یو هغه چل ستون. نو دغه چل ستون قصر د دغه پاسنی بالای سر په شرقی برخه کې په نامه د قصر طلایی باندې میاده، په نامه د چوپتره باندې میادېده. دا ډېر لوی قصر و، څلور منزل لرلو. په څلورو منزل کې په خپله شاه زمان دربار کوو. د هغې نه وروسته د امیر شېر علي خان قصر موجود و. د امیر شېر علي خان نه وروسته مثلا یعقوب خان هم یو قصر جوړ کړو. باغونه لرل چې برې ورته باغ و مته باغ و، درې مرجې د اوبو یې لرلې، بازار یې لرل چې دوه بازار و. په عموم کې د دې بالای سر نفوس زر تنه و، او پنځه سوه کورونه پکې و.
ښاغلی نړیوال دیوه انګریزي کتاب یادونه کوي چې په هغه کې هم د بالای سر د کار یادونه شوې ده.
یو کتاب چې خوشبختانه چې ما ادای ثبوت کړ چې زه وایم چې بالای سر ښار دی، هغه دا دی چې یو جنرال لیکلی دی چې جنرال وود بورن دی، د انګلیسي جنرال دی، پوهان جیلانی عریض دا په دري ترجمه کړی دی. که چېرته دغه کتاب څوک وګوري، د هغې په حساب سړی ګوري چې واقعا بالای سر یو ښار و.
کابل بالاحصار څنګه ړنګ شوی؟ یو ځل بیا ښاغلی نړیوال.
په لومړۍ قدمه کې وخت کې چې دلته په خپله مغولي شاهزادګانو دوی د خپل منځونو کې د جګړو لپاره دوی به په همدې کولی ده. بله ډېره مهمه دا چې په دې کې یوه ډېره غټه زلزله وشوله. د دې زلزلې ټکانونه په چریکارو په میدان ښار کې هم احساس شو. د زیاتو ودانۍ د بالای سر ناغې په حساب لري. بله بدبختي د پاسنی بالای سر چې رامنځته شو، هغه دلته د باروتو فابریکه موجود وه. دغه باروتو ډیپو اور واغسته، او دغه ډیپو اور په اسره باندې چې پاسنی بالای سر په هغه انفلاق باندې هغه والوزولو. په بله دغه کې چې څنګه چې دلته مکناټن ووجه شو، انګریزان چې د دې ځای نه وتل، د دې لپاره چې د هغې انتقام یې اخیستی وي، څه وکړل؟ لانجینی بالای سر ته د یو مخه ور ور واچو وران یې کړل. د دې په خوا کې د امیر شېر علي خان په وخت کې چې د قلعه جنګي جوړه شوله، انګریزانو قرارګاه د بالای سر نه را انتقال کړ قلعه جنګي ته. په قلعه جنګي کې د سون مواد نه و، راوړل یې ډېر سخت و. بالاخره دوی د سون موادو لپاره بهترین منبع پیدا کړ، هغه د بالای سر ښار و. هغه ودانۍ چې زړې شوې وې هغه به راننولې، او د هغې لږګي به راوړل لو دلته به سیزل. نو بالاخره دغه تنظیمي جګړو کې خصوصا د استاد ربانی په وخت کې دلته مثلا ټانکونه هم استعمال شلو، هوایی بمونه هم استعمال شول. بالای سر د یو مخه په خاورو باندې بدل کو.
کابل بالاحصار چې یو وخت د ویستری امپراتورۍ مرکز او ارګ وو، اوس یې څه ناڅه پاسنۍ برخه آباده ده. د ختنی بالاحصار څه نښې نه دي پاتې. ښاغلی رفیع وایي بالاحصار باید یو نظامي موزیم شي.
اوس بالای سر وران شوی دی، البته ځینې عسکري تجهیزات په کې شته، لیکن دومره چې لازم دی داسې فعال نه دی. زما نظر دا دی چې بالای سر باید د یوه نظامي موزیم په حیث جوړ شي او ترمیم شي، او هغه نظامي وسایل او وسایط چې موږ د تاریخ په اوږدو کې درلودل هغه په کې کیښودل شي.
زان زانی دا خود ورزی دا تماشی دیو پخو دا چا پیو زم دا چا چا سر تا اجارما پخو دا چا پیو زم دا چا چا سر تا اجارما نخفل وطن دا وجود کم پر هر تا اجارما.
قدرمن اوریدونکو، د بالای سر په اړه مو معلومات واوریدل. له بالای سر سره څیرمه د اشمت خان کول دی. ویل کی چې کله بابر له غزنی له لوګر په لاره کابل ته راورسید، نو له بنی ساره تر بالای ساره په کشتۍ کې سفر وکړ. دغه ډنډ وروسته د اشمت خان د کول په نوم مشهور سو. نور معلومات به وږمه راشدي راکړي.
کول اشمت خان د کابل ښار په سوحیل کې د اوبو ډنډ دی چې د مختلفو مهاجرو مرغانو د مځای ګڼل کېده. اوبه یې د شاوخوا غرونو او د لوګر له دریابه وي. په پخوا کلونو کې به په دې ډنډ کې سپینې سایبیریایي زڼې هم کېناستې، خو په دورستو کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې سایبیریایي زڼې اوس په دې ډنډ کې نه کېني. د ډنډ اوبه کمې شوې دي او ډېره ساحه یې خلکو لاندې کړې ده. ښاغلی نړیوال وایي چې په دې سیمه کې د اشمت خان کلا شته.
د هاشمت خان قلعه د خوانه هم زه تیر شوی یم. دا نو یو وقن یو پخوانۍ قلعه ده. دا د شهدای صالحین نه چې په وروستۍ برخه د جنوب شرق په وروستۍ برخه هغه غرګوټی چې د برنتې غر ته راګرځي، دغه څوکه د دغه څوکې لمنې نه دې خوا ته دلته د دې کول په هغه برخه کې پروت دی. هاشمت خان یو هغه څوک دی چې په پخوانی درباري کورنیو کې د یو لوړ رتبې خاوند و، ځکه دا قلعه جوړه کړې ده. او دا کول چې یادیږي، یا دا جهیل چې یادیږي، یا دا ولاړې اوبه چې یادیږي، کیږي د دوه پونو باندې کول په خپل جبې ته وي یا هغه څه مکه ته چې د زراعت لپاره ور وی دي تا موږ په کابل په کار کې څو اولنګ لرو مثلا موږ سی اولنګ اصطلاح هم لرو چې دا سی اولنګ د بالاحصار پورې ته ودلري چې هغه د حشمت خان کول چې باندې وجود دي
د خغلی نړیوال په وینا بابر دی کول ته د مستان د ویالې اوبه هم ور برابرې کړې وي
محمد ظهیر الدین بابر د مستان ویالای چې په خپل د لوګر د سیند د سنگینی وشتې د خوانه را تمدید کړی دا د دې لپاره چې د بالاحصار هم دغه اولنګي دغه کولې د اوبو نړک شي هم د دې په واسطه باندې دغه اوبو د ډنډونو په واسطه باندې د حوضونو په واسطه باندې بالاحصار ته استفاده تی وشي نو دغه ویالې نه په خپل په قلعچې نه د پاسه د دې ویالې برخه دی د والی ودی دغه ته ولاړو بوتا د دې ویالې په حساب باندې دا جهیل دکاو
د کول احمد خان پر ډند کې به په خوخ کاریانو ښکار هم کوه و مون په هم دی اړه لیوخ کاری سره مرکه کړی ده دلی د اوریدلو بلنه درکوم
او مهرباني ځان براو پېژنې
د ما نوم اول خان د چراسیا اوسیدونکی او د محمد حکیم زوی زه خپل ښکاری ما 45 کاله کېږي چې زه ښکار کوم
کله مو د کول احمد خان په ساحه کې ښکار کړی ده
دا ته خو موږ قلاچی چمن وای او دغه چې و په خوای ډیرې اوبه درلودې اته چې په کینال به ولاړو دانی ګوانان درلوده کشتۍ به وي بیا به ظاهر خان په خپل باندې راته د پکې ښکار کاو هغه به یو دانه کاته چې کوم یو بنر وو هغه به تینه ښکار کاوه او مرغان خو نو قسم قسم ورته راتله لکه شمه تولې راتللی ایلی به وي په هغې کې سونا چورکا غوټۍ ورته ویلي قشقال تا تورې ایلی وي ځان زه به پسرلي کې به راتللي او پسرلي کې به له دې برېښنا و تالندو سره چې کوچان به راوختله کوچانو سره به سم دوی راتللي نو کوم وخت کې چې ظاهر خان پاچاهي وه یا د داود خان وه نور څوک یې ښکار ته نه پرېښودل په کې او د چوچاګیري وخت کې هم ښکار نه کاوه بیا وروسته جام څه بیا بیخي دغه مرغان ورک سو سره
په دې اله چې کابل ښاروالۍ د احمد خان کول ساحه له زورواکو او غاصبینو خپله کړي او دا میله ځای بیرته د ډول ډول مرغانو د مځای شي خپرونه همدومره وه کم راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دا دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بسیا او پیزات اوسه
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یاد ناشنا
خوګوري دونکو سلام نړیوالو چیرونو خودلی دا چې افغانستان سکل بیا ول نمره شو دغه اول نمرګي په مفت د افغانستان په نصیب شوی نه ده حکومت او لوړپوړو دولتي چارواکو زحمت ویستلی دی خواري یې کړې ده منډې ترډې یې کړې دي خوشامندې یې کړې دي خو خلکو ته ښایي داسې ښکاره شي لکه دغه اول نمرګي چې مفت د دې هیواد په نصیب شوی وي اول نمرګي خو یې مخکې ګټلې ده خو آفرین چې وې ساتله دا اول نمرګۍ ساتلم کومه وړه خبره نه ده خوږو اوریدونکو افغانستان په اداري فساد کې اول نمره شوی دی آفرین شاباس او آفرین دې ته وایي نر حکومت او نر دولت چې نړیوالو هر څه وکړل بیا یې هم په اداري فساد کې اول نمرګۍ ترې ونه شوی ګټلی د ټولو دې مبارک وي په خاص ډول د حکومت مبارک چارواکو مبارک د خبرونې په پیل کې مو د هغه مدیر لهاره خبرو چې له مدیریت امیریت او له امیریت ریاست ته ارتقا کړې ده
خځلی خو مې په دې پخو او لاسونو وخیزه ټوک ټوک یم
وای چې دې کړی دې چې دا سیستم نه
توبه د مدیر نوم را باندې خیده لډیر کاره و وزلم.
شکر و بسه چې خدای له مزدورو اخلاص کړې. لس کاله مخکې دې له ډېرو قلنج نیولو نږدې لیونۍ کړی وم.
شکر مې ایستلی دی. خو څنګه وکړمه له سهاره چې په څوکۍ کېنمه تر مازدیګره لکه لرګی غوندې وچتمه.
ډېر مه کېنه، لږ لږ ګرځه ورسره.
خبره نه یې چې په مخامخ څوکۍ کې عامر راته ناست وي، خورېدو ته مې هم نه پرېږدي.
ښه نو ته دې دا لاسونه وغځوه چې در کښې کاږم. دې خوا ته کاخوا ته زه د خدای فضل و چې له مدیریته خلاص وې، امیر سوې، اوس خو به لږ ارامه سوې.
او خو مامورینو مې زړه خولې ته را رسولی، ټول لټ خلک دي، هغه تنخواه هم ځان ته نه حلالوي.
ګوره سړی، تر پرونه ته هم مامور وې، څه حال دي و؟
ډېرې خبرې مه کوه، لږ مې دغه پښې او لاسونه چاپي که چې ډېر ستومانه یم.
دغه چاپي دې له امیریت سره را پیدا سوه، پخوا خو به دې ویله چې پرې وخېژه.
چې زه له دې جاهلي ښځې سره څه وکړم؟ هغه د امر او مدیر توپیر هم نه دی پرې معلوم.
چې امیر یې ځان ته یې، په ما ډېر ځان مه کنجوه، سم څه چې چاپي دې کمه دې خوا ته سه. لکه چې په ریاست کښې ښه خوشحاله یې.
او نو ریاست لا بله مزه لري.
ښه سه چې زه دې له چاپي کېدو خلاصه سوم، له مټو دې غورځولی وم.
دومره نازدانه سوې چې په چاپي کېدو هم له مټو غورځې؟ ته ورسه هغه تیل مې چې پرون در کړل رای وړه.
تیل څه کوې؟
دغه وجود مې شخ پخ دی چې ځان پرې غوړ کړم او لمر ته څملم.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بدن مې له لمر نه ویټامین ډي جذب کړي، پوه سوې؟
ویټامین ډي له څه شي دي؟
ډېرې پوښتنې مه کوه، ورسه زر تیل راواخله.
له دې ریاست سره دې لا نوې نوې خبرې زده کړې. په مزدوري کې دې کمې غرمې سره لمر ته تېرې کړې چې ته لا اوس هم ورته څملې.
او نادانې ښځې، هغه د مزدوري لمر و او دا د ریاست لمر دی.
زیاتره میرمنې له میړونو شکایت کوي، ځکه چې میړونه همیشه ځانونه میړونه ګڼي او ښځې خوارانې ورته هیڅ هم نه ښکاري. د همدغسې څو میرمنو له حاله مو خبرو.
د تا څه ناروغي ده؟
پرېږده یې خورې، هسې مې په پژارونو مالګې مه دوړوه.
د ما دې نور هم سودا کړه چې راته وې نه وایې، نه دې پرېږدم.
درته وبې وایم، خو بیا به ته هم خپل حال راته وایې.
سمه ده، درته وایم یې.
د ما خاوند صاحب نظر دی، ټوله شپه په خوب کې غږېږي، سر خوځوي، لاسونه خوځوي، کله کله خو دومره په غوسه شي چې ته به وایې له چا سره جنګ کوي. له همدې امله راویښه سم، بیا تر سهاره ویښه یم. اوس ډاکټران وایي چې ټول تکلیف دی د بې خوبۍ له امله دی. د تا څه تکلیف دی خورې؟
د ما ناروغي هم د تا له ناروغۍ سره ډېر توپیر نه لري، ځکه چې د ما خاوند سیاست مدار دی او چې کور ته راشي نو په خبرو پیل وکړي او هره خبره به په دومره شد و مت کوي چې ته به وایه کومې غونډې ته وینا کوي.
کوي دي نو، زړه دې ولې ورته خورې؟ وخورې.
زړه به څنګه نه ورته خورم؟ غواړې چې ما هم په بس کې ورسره شریکه کړې؟
ورسره غږېږه خورې، نو څه دې کمېږي؟
ته مجبې خبرې کوې، زیاتره خبرې غلطې وي، خو د ده زړه وي چې هماغه غلطې خبرې ورسره تایید کړم.
خورې، خو ورسره تاییدوایې؟
کاشکې یوازې په دې خلاصېدی. د ډېرو مېلمنو او ټلیفونو له لاسه تر پوزې راغلی یم.
تاسې هم عجیبې ښځې چې په دې خبرو ناروغه کېږئ او خبره مو تر روغتونه رسېږي.
ولې دا له وړې خبرې دي؟
راشئ په ما شپه وکئ چې په خپل حال شکر وباسئ.
ولې د تا حال له موږ نه هم بدتره دی.
خدای مو د ما له حاله وساته، که د ما په حال شئ په دوو ورځو کې به لیونیانې شئ.
د تا خاوند څه کار کوي؟
د ما خاوند لیکوال دی.
ته بختوره یې چې د یو بااحساسه سړي مېرمن یې.
او ډېره بختوره یم، خدای دې دغه د ما بخت د تا کي چې د ما نه زړه خبره سي.
ولې
خبرې نه کوي؟ د خبرو پر ځای چرت وهي او په سوژې پسې ګرځي.
دغه سوژه یې لا څه شی ده وخورې؟
څه خبره یم، خو هغه چې هر وخت چرت وهي نو همدا وایي چې غالمغال مه کوئ. زه د لیکلو لپاره یوه سوژه پیدا کوم،
یعنی چې موضوع پیدا کوم،
آن چې کله کله ویده کیږي هم له کتاب سره.
زه د خدای بختوره یې، غوږونه دې ارامه دي، چې ټوله شپه په خوب کې لکه دما خاوند درته غږېدلی بیا دې څه کول.
اوز دغه کیسه واوري.
فقیر ګل اته خځه کړې وي، خدا سي چې وا به املا شو نو څوخ دوسته به بلا وکړه، او هميشه به ویل چې لکون سړی نه می بدرازي. خو خپلوانو به ویل چې دا خبره دې لپاره کوي چې دې بلوا د لپاره ځان ته لاره جوړه کی. دیم نه پوهېد چې ولې ښځې دومره ژر ژر مري، خو خلکو به ویل چې د فقیر ګل تالاس پیره ده، نو ځکه سمه دمه ښځه هم کال نشي ورسره تېرولی. له همدې امله به هغو خلکو چې دی پېژانده د خپلې خور او لور له ورکولو نه ځان ساته، آن چې لرې لرې خپلوان به هم خبرول چې خور او لور ورنه کي. خو فقیر ګل ته هم خدای داسې مهارت ورکړی و چې د یوې ښځې د تختې اوبه به علاوه چې نه وې چې د بلې ستن او تار به یې راوړي و. ځینو خپلوانو خو مجبوره کړ چې له خپله کوره کډه بل کور ته یوسي، ځکه هغوی ویل چې کور دې دروند دی او له همدې امله دې ښځې مړې کېږي. خو په نوي کور کې هم همدغه خبره وه، او ځینو خو بلا ویل چې بلاوې هم ورسره راکډه شوي دي. فقیر ګل غوښتل چې نه هم واده هم وکړي، ځکه هم ځوان وه او هم یې دومره پیسې درلودې چې د واده کار پې وشي. هغه نجلۍ هم پیدا کړې وه او له پلار سره یې خبره هم خلاصه کړې وه، نو ځکه یې په دې فکر کاوه چې که دا مړه شي بیا به څه کوي. یوه شپه چې یوازې په کوټه کې ناست و د تیرو اتو ښځو په باب چورت واهه، هغه ته هر یوه په یاد وه. له اول یې راپیل کړه چې د واده په لومړۍ شپه یې 200 کنځل ورته وکړل، او په پای کې په غوسه ورته وویل چې د باندې به نه وځې، د پلار کره به نه ځې، پرته له دنه به هېچا ته مخ نه ورلوڅې، له دنه به د هېڅ شي غوښتنه نه کوې، او همیشه به لکه د عسکر تیار سی ورته ولاړې، په کتغ کې به هم د مال یا چولو د اندازې پوښتنه ترې کوې. لنډه دا چې له 200 کنځلو سره یې 300 شرطونه او غوښتنې هم ورته کتار کړې، ځکه هغه ته مور ویلي وه چې که مېرمن دې د واده په لومړۍ شپه ماته نه کړه بیا به نو په خدای کې په ټول عمر کې ماته کې. هغه ته اوس هم ښه په یاد وه چې بیا یې ښځه لکه د منی پاڼه کرار کرار ژړېدله، او کال یې لا نه و پوره شوی چې عمر یې وروباښه. فقیر ګل ته و نورې ښځې هم وریادېدلې چې هر یوه یې لکه د لومړۍ د واده په لومړۍ شپه ماتوله، او بیا هر یوه لکه د لومړۍ کرار کرار ژړېدله، او کال نیم کال وروسته یې عمر د تباخه. د فقیر ګل چې دا هر څه له نظره تیر شول یو سوړ اسویلی وکیښ، ځکه څو ورځې وروسته یې نامه ښځه هم کور ته راتله، او دی مجبور و چې د واده په لومړۍ شپه یې ماته کړي، ځکه ویرېده چې که د واده په لومړۍ شپه یې ماته نه کړي نو بیا به یې په ټول ژوند کې ماته نه شي کړای. او دا یې د عادې خبره او وصیت و، او د عادې خبره خو یې له پامه غورځولی نه شوه. هغه ته په دې کې شک پیدا شوی و چې د واده د لومړۍ شپې ماتول به یې د ښځو د مړینې سبب کېږي، خو پوره یقین یې لا نه و راغلی، ځکه هغه دا نه شوه منلی چې د واده په لومړۍ شپه دې 200-300 کنځل او 200-300 شرطونه او غوښتنې د یوې ښځې د مرګ سبب شي. هغه دا ځل هم ښه کلک تصمیم ونیوه چې نه، همه ښځه به هم لکه د غنور اتو غوندې د واده په لومړۍ شپه ماتوي، ځکه چې بیا به یې د ژوند تر پایه ماته نه شي کړای.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پزړبان دی خوبارا سړې سوای، اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای، اوچ درو جنا شیندارا سړې سوای.
یار پسلوان دی غبار سڑے سوائی لچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی پٹا فلا قتل او ماتا کا